السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست د ازادي راډیو دا خپرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیله سوې ده نن جمعه ده د تلیا میزان 14 د اکتوبر شپږمه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکیټو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه په نیمه پای لوبې کې افغان لوبډلې 5 وګټله او توپ اچونې غوره کړه پاکستان د 300 اوورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 145 منډې وکړې په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک 3 قیس احمد او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیانو ښه پیل نه درلود خو پیل کې د نور علی زدران او پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناکې توپ وهنه افغانستان پای لوبې ته ورساوه نور علی زدران 9 او ګلبدین نایب بیا 14 ناس وزیدلې منډې وکړې افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پای لوبه وکړې د پای لوبې ګټونکي لوبډلې ته به د 0 او بایلونکي لوبډلې ته به د 0 مډال ورکړل سي تر دې دمه د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشي رشتې د 0 مډال نه دی ګټلی د نوبل د سولې د سرشکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل سوه محمدي دا مهال په ایران کې بندي ده په ناروی کې د سولې د کمیټې د 2023 کال د سولې جایزه ویلي دي چې هغو سلګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر په وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي د بشري حقونو افغانه فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدي ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکول سوې ده د هند په همالیا کې روانه اونۍ تر سونډو د یوې یخچلي جهیل د ډکېدو له کبله سیلابونه بهیدلې چې لږ تر لږه 40 کسان یې مړه کړي د هند چارواکو نن جمعه رویټرز آژانس ته دا خبره داسې وخت کړې چې د لسګونو تریتم سو د موندنې عملیات روان دي د سکیم ایالت په غرونو کې لوهانګ جهیل د چهارشمې په ورځ تر سونډو ډک سو چې له کبله سخت سیلابونه وبهیدل چارواکي وایي دغو سیلابونو د 2000 کسانو ژوند اغیزمن کړی د جنوبي آسیا په غرونو کې د وژونکي هوا علت اقلیمي بدلون شول سوی دی د اوکران چارواکي وایي د دغه ښار پر ایزمابیل بندر تیره شپه د روسیې بې پیلوټ الوتکو برید کړی او د دغه بندر تاسیسات زیانمن کړي دا د دې ښار له هغو دوو بندرونو څخه یو دی چې اوکران ورڅخه د خپلو غلجاتو د صادرولو لپاره کار اخلي د اودیسا والي اولیاکي پر په ټیلیګرام کې لیکلي چې په دغو حملو کې د غلجاتو یوه زیرمه او 9 لارې زیانمن سوي او اور بل سوی دی کیپر ویلی چې د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو په ایران کې جوړ سوي درې بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی یوې څارونکې ادارې او یوه چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر یوه پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بې پیلوټ الوتکو 3 دقیقې وروسته له هغې بمباري وکړي چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسم ووت د سوریې د دفاع وزارت ویلي چې د هومس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل سوي دي او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یوه کوچني په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل سوي دي نوموړي پرون ویلي چې په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوهخانه په نښه سوي دي
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
پاکستان اعلان کړی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1,000,000 اولک افغان کډوال د دوی له خاورې ووزي اسلام آباد وایي چې دا هغه کډوال دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري پاکستان په تیرو شلو کلونو کې هم څو ځله د ژمي په درشل کې د منی په وخت ورته خبرداریانې ورکړې وې خو څو وخته وروسته به یې لاس ترې واخیست اما دا پله اسلام آباد څه جدي ښکاري د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچي ویلی دی چې په پاکستان کې 6 کال 40 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې 14 افغانانو ترسره کړي دي د پاکستان دننه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون په بهر کې د بخښنې نړیوال سازمان د کډوالو نړیوال سازمان د طالبان حکومت په سیاسي شخصیتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او یو شمیر نورو د پاکستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي د دوی په وینا غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواد ووسي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د 1950 جنوا کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، همدارنګه د کډوالو په برخه کې د 1960 پروتوکول نه دی لاسلیک کړی، خو بل لور ته په 2008 کال کې له کابل او ملګرو ملتونو سره د افغان کډوالو په اړه یوه موافقه کړې ده چې افغان کډوال به په زور له خپلې خاورې نه باسي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکي نجیب ننګال ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک لنډ نظر مې تر خبرونه مخته اخیسته، د هغه د څرګندونو ځینې برخې به هم در سره شریک کړم. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې د پاکستان پریکړه دا پلا جدید تر پخوا او دغه 1,000,000 څه باندې ولکه کډوال بل خپل خاورې وباسي؟
مننه شما صاحب، تاسو سلامونه جناب منګیال صاحب، سلامونه اوریدونکو ته، سلامونه نیکیل وړاندې کوم. د افغانستان مزله تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا په 13-15 کلونو کې دا د مهاجرو لړۍ هم لویدیځ خواته هم ختیځ خواته دا ادامه درلوده، او لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه کنوانسیونونه، هغه ادارات د ملګرو ملتو چې په دغه برخه کې دوی کار کوو، په تیرو لسیزو کې هم دغه امکانات دوی دپاره په پاکستان کې او په ایران کې برابرول، تر څو دغه افغانان د جنګ نه چې دوی خپل وطن پریښی وو نو دغه هېوادونو ته کډوال شي ولاړ شي. دې کې موږ ګورو چې یو تعداد هغه کسان چې دوی پس له هغه نه چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه او د افغانستان نه ووت، دوی لا هم په هغه کاروبار باندې اخته وو، او اوس دوی تقریبا د 40-50 کلونو په تېرېدو سره په پاکستان کې او یا هم داسې په ایران کې دوی میشت دي، هلته کاروبار لري، دوکانداري لري، ځمکې اخیستي، کورونه اخیستي، او خپله د پاکستان حکومت هم دوی دپاره دغه مهاجر کارت ورکړی، یعنې په دې مانا چې دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي.
اتمر صاحب وبخښئ، دوی خو د هغو کسانو په برخه کې دا خبره کوي چې اسناد نه لري، یعنی ایستلی شي په دغه پاتې موده کې چې دوی ضرب الاجل ورته ټاکلی؟
نظر په هغه توافق نامو چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په 1950 کال کې هغه نه دی لاسلیک کړی، 1980 هغه هم پاکستان نه دی لاسلیک کړی، لیکن د افغانستان سره دوی داسې کوم قرارداد درلودلی چې دغه مهاجر به په زور نه ایستل کېږي، او دا غیر د هغه نوم د ملګرو ملتو د توافقاتو او د هغوی د منشور سره مخالف دی چې کوم کسان د یو هېواد نه د هغه ستونزو له کبله دوی خپل هېواد پرېږدي او بل هېواد ته راځي، نو دا په زور ایستل دا غیر قانوني عمل دی. بل خبره دا ده چې دوی دپاره داسې فرصت مساعدېږي او دوی په خپله خوښه بېرته راکوي، هغه بېله خبره ده.
مننه اتمر صاحب. په مننه په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نه سره اخلم. ننګیال صاحب، څرنګه پاکستان به دغه کډوال له خپلې خاورې وباسي په راتلونکو شاوخوا درې اونیو کې؟
سلامونه شبر تاسو ته، جناب اتمر صاحب ته، د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم د یو فشار په توګه باندې دوی غواړي د کډوالو د مسلې څخه استفاده وکړي. دوه عمده علتونه ماته ښکاري چې پاکستان غواړي د فشار دپاره وکاروي. یوه مسله په خپله په کور دننه د پاکستان اقتصادي بحران دی، او غواړي د کډوالو سره داسې یو چلند وکړي چې نړیوال توجه ځانته راجلب کړي، پام را ځانته راجلب کړي، د نړیوالو د بشر حقونو د سازمانونو او همدغسې د ملګرو ملتونو نورو خیریه هېوادونو په دې کار سره دوی کولی شي چې مذاکراتو ته ننوځي، د نړیوالې ټولنې سره. په افغانستان کې تاسو ګورئ وضعیت وخي تقسیم دی افغانان چې دی د طالبانو د جبر څخه افغانستان څخه کډه شوي دي او مختلفو هیوادونو کې ځای پر ځای شوي. مذاکراتو ته د نړیوالې ټولنې سره په ننوتو به دوی وکولی شي چې میلیاردونه ډالره د افغان کډوالو په نامه باندې د افغان کډوالو سره د زغملو په نامه باندې چې ګویا دوی د پاکستان په اقتصاد باندې یو بوج دی دا ترلاسه کړي. زما فکر دا دی. او بله خبره هم دا ده چې دوی غواړي یو نوی طالبانو فشار واچوي د طالبانو د لا ډېر نفوذ لاندې راوستلو دپاره. طالبان د دې کفایت نه لري چې په کور دننه شته وګړو ته چې د هغه کارموندنه کار پیدا کړي، کاري فرصتونه پیدا کړي. فقر اوج ته رسېدلی دی، ښوونځي بندي، خلک اکثر افغانان چې دي خپل اولادونو د سرنوشت په خاطر باندې له افغانستانه کډه شوي دي او ګاونډي هیوادونه چې دا دوی ته ارزانه پرېوځي نو د خپلو لورانو د هغو په خاطر باندې هلته کډه کړي تر څو د هغوی تعلیمي بهیر چې دی هغه ټکنی نه شي. متاسفانه هلته داسې برخورد کېږي. نو یو نوی فشار چې دی په دوی باندې د لا ډېر نفوذ د پیدا کولو دپاره هم دی او په نړیوالې ټولنې باندې هم یو فشار اچوي چې له دې لارې نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېر
عملي دا مسله نه ښکاري. بلې، دا بحراني مسله کاری عملی
نشکاری په همدغه د اقتصاد له پلوه په خواده سویل کېدل چې پاکستان د افغان کډوالو نه درکه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. جنو کتونکو دا نظر درلو چې په تیرو کلونو کې کوم کډوال په پاکستان کې دیرو هغه ته بل بهره له اروپا او له امریکا او له نورې نړۍ پیسې ورتلې، دا هم د پاکستان لپاره یو اقتصادي ګټه و. بیا د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوال وسیدل، هغوی هلته پانګونه کړې وه چې په وروستیو کلونو کې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې هغه پاتې پانګوال هم یا ترکیې ته ولاړل او یا هم عربي هیوادونو ته لاړل. خو د اقتصادي ګټې په ارتباط به د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک لنډې څرګندونې سره واورو، بیا به بحث ته دوام ورکړو.
ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کی د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه دی خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي. نو ځکه پاکستان کې بوران دی، نو دینه توجه وړلو لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي بانورونه هم دي او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات پکار دی چې دوی سره ناست وي، یو ریسیال ولیم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان یې جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آباده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تګ به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا دې چې ته کم قسم خبرې کوي نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دی.
افراسیاب خټکو ننګل صاحب څنګه خټک صاحب یو څه بل خبر هم کوله، لیکن دغه د خټک صاحب په وینا افغان دشمنه هغه تګلاره څه ګټه کوي؟ یعنی پاکستان به څه ګټه پکې ترلاسه کړي؟ له جمهوریت سره هم اسلام آباد خوشاله نه و او له د طالبانو له واکمنۍ سره هم
د پاکستان د طالبانو په اړه دا خوشاله دی نه دی ته ډیر د شک په سر کې کتل کیږي. دوی دغه د میډیا په سر باندې کومې لانجې دي، دا د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي. دا عقل نه مني، منطق نه مني چې د طالبانو د کابینې د غړو کورنۍ لا هم د پاکستان کې دی، هغوی ته د وتلو نه ویل کیږي. د پاکستان د طالبانو د کابینې وزیران بلاناغه هر هفته دوه اونۍ پس خپل کورنۍ لیدو ته پاکستان ته ځي. تاسو د کډوالو چارو وزیر د طالبانو په حکومت کې اوسئ، د حقانی سراجوین حقانی تر د خپل د حقانی کورنۍ د روغتیا وزیر قلندر عباد پاکستاني شناختی کارت لري، په دې اړه شواهد موجود دي. هغه کورنۍ
دغه شواهد ننګل صاحب دغه شواهد البته بیا هم د خطر چې مستند نه دي، اسناد نشته چې څوک وایي چې په دغه راپور کې دا راغلي دي، ادا نه دي راغلي. خو په دې کې شک نشته چې کلونه کلونه د طالبانو مشان په پاکستان کې وسیدل ممکن دا سچوي او لدی انکار هم سخت دی، اما په دې کې شک نشته چې د طالبانو او د پاکستان روابط خړپړ دي فعلا.
نو دی خړو پړو روابط د پاره دا د اغن لري دا په دې عالم شواهد نه صدا در سره یو فسر باندې چې دی هغه په خپل کور دننه غواړي چې دغه دولت احساسات پاکستان ضد دی او دوی غواړي چې په کور دننه یو څه ناسه د خلک آرام کې دي چې وخی چې حاکم رژیم چې دی هغه د پاکستان ګډاګي رژیم نه دی د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دی خدا به اله ثابت شي چې د افغانان چې د فلن پاکستان ته محتاج شي دي د ملیونو خلک چې د جمهوریت له سقوط وروسته کډه شو چا کډه کړل دا خو عملا د همدغه طالبانو د جبر او د دود واشتونو د لاسه پاکستان ته کډه شول دا خو پخوا وای نه کډه کېدل په دغه نوې شمیر کې خلک چې پاکستان وای چې ولا کې دي او زموږ معلومات په اساس خدا د ملیون نه ډیر خلک دي دغه شمیر کې خلک چې هلته لاړل دا چا د لاسه د دوه خوځي چا بند کړ د دوه ښکاری فرصتونه چا واخیستل د دوه وژل چا پیل کړ د دوه په کورونو باندې چا پی تا
اما د پاکستان او د طالبانو دغه اوس چې کوم روابط دي پرون هم له سپین بولدک سره د دواړو لورو ترمنځ شخړه شوې وه نشته شوې وله څو وخت مخکې په تورخم کې ډزې شوې وي دغه اوس سرحد بند دی د طالبانو د مشانو فرضاً د نن ورځې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې ملا یعقوب مجاهد نن وویل چې د پاکستان دا ډول پریکړه غیر عادلانه او بې انصافي ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی کوي او دا هم وایي چې موږ او تاسو په ګډه هڅه کوو چې نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتر کړو خو په دې ډول او په داسې وحشت د په وینا او بربریت باندې چې څوک یې کوي موږ نه شو کولای نو دا خو دا خبرداری هم ورکوي چې روابط په خراب دي
ګورې په کور د نن کله کله د ځواکونو ترمنځ یوې قطعې بل قطعې ترمنځ مشخړې رامنځته کیږي پولیس د اردو سره هم کله هسته کیږي دوه ډزې او د ټیټو کچه باندې د جنګیالیو ترمنځ وړې وړې شخړې دا معنی نه ورکوي چې د طالبانو مشران او په کابل کې حاکمه اداره چې د پاکستان تر نفوذ نه مبارا ده کدا باستان اگزی خبره تاسو ګوري هغه نن په خاره وای چې موږ چې کومه جګړه کړې د پاکستان د دفاع جګړه موږ کړې بیان پاکستان د افغانان سره بد چلن نه کوي کده مولا یعقوب خبرې دی هغه په عذر خواهی باندې مبنا دی هغه عذر کوي پاکستان ته د افغان کډوالو سره بد چلن مکوي د دولت په کچه کده د دولتداري داول لري دا کفایت نه لري چې وایي چې ما کډوال افغانستان ته راځي ز ستوند نه ور سره لرم د کفایت لرم چې دا ځای په ځای کوم زه د دې جوهر لرم چې ما صلی الله سره افغانستان نه خلک فرار نشي د افغانستان خلک کډونه کی یوازې په پاکستان کې د کډوالو مسله خو نه ده تاسو د نیموز او د اسلام کلا په لارو باندې د اروپا ته چې په د ایران او نورو د لارو هر ورځ ویډیوګانې راځي په ترکیه کې په ایران کې په نورو قاچاقي لارو باندې هر ورځ په لکونو شمیر کې افغانان له وطنه په وتو دي
خیر مسولیت بل خبره ولا دلته دی روابط خبره له پاکستان سره د کډوالو خبره ده په دې برخه کې بس دی اتمر صاحب نظر واخلم اتمر صاحب څه فکر کوي چې هر ډول وی یو خواغه ده چې حادثه او ګمان او ځینی په خو نه حالات ته کتل دي لیکن په اوسنی حالاتو کې چورته ګورو فکر نه کوي چې د افغانستان او د پاکستان یا د اوسنی حاکمان د طالبان حاکمان چې په افغانستان کې د دوی او د پاکستان روابط په خرابېدو دي څه فکر کوي اتمر سره
زه هم ډېر په دې باور نه یم چې دا به خرابېدو شي ځکه دغه امکانات چې اوس طالبان ترلاسه کړي دي دا د پاکستان په قوت دوی ترلاسه کړي دي په هر صورت په دې باندې به ډېر فکر ونه کړو زه دا وایم چې اوس دغه یو مشکل سره افغانان مخامخ دي او جدي مشکل د حل دپاره باید اقدام وشي او دا د دې اوسني حکومت مسؤلیت دی تاسو اوس وګورئ چې درې نه تر څلور میلیونه پورې افغانان په پاکستان کې دي که تاسې همدا اوسني چې تللي دي دا وګورئ یو میلیون سوه زره افغانان دي او دوی سند هم نه لري ډېری او دوی کار هم نه لري هلته خو دا مسؤلیت چا ته راګرځي دا مسؤلیت د طالبانو حکومت ته راګرځي ځکه چې دا د دوی اتوا دي دوی باید پاکستانیان سره خبرې وکړي دوی باید نړیوال سره خبرې وکړي بینالمللي کنوانسیونونه او هغو اداراتو چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي دوی سره د خبرې وکړي او د دوی د مسؤول راستنېدو دپاره یو پلان دې جوړ کړي تاسې خو نه کېږو چې په افغانستان کې د پاکستان خاص نماینده هم شته دی او شهزافر هم شته دی لیکن هغه شهزافر څوک نه غواړي د بهرنیو چارو وزارت ته چې دغه احتجاج خپل ورته ورسوي او هغه ته وایي چې تاسو دغه مه کوئ ځکه افغانان سره ځینې غشته دي، یعنی وسیله د فشار شته دی چې دوی سار اوړي، خو دوی نه غټ نه پورته کېږي. یعنی دغه شکو شبا سړي ته پیدا کېږي چې ولې طالبان غټ نه شي پورته کولی.
مننه اتمر صاحب، همدې مسلې ته له یوې خبرتیا وروسته دوام ورکوو چې د طالبانو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اسری په سپوکه پروگرام له اسری رادیو په منځني سپد دولس شپږنی بیاوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د انټرنیټ لاله ری پاسه د radio.com کې واوري. د بحث موضوع مو ده د پاکستان د حکومت اعلان چې د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې باید د اسلام آباد په وینا 1,900,000 ولکه افغانان له پاکستان ووسی، او پاکستان وایي چې دغه افغانان دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بحث لپاره مو نجیب ننګیال او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړه. ننګیال صاحب، د طالبان څه کولای شي؟ دا سوال مهم دی. د دغه کډوالو په برخه کې طالبان څه کولای شي؟ بله ننګیال صاحب.
حکومت نه دی چې هغه مشروعیت ولري، د دې کفایت دی ولري چې هغه په کور دننه د خلکو د ستونزو په حلولو کې لاس پکار شي. یو څه چې کېدلی شي، هغه نړیوال سازمانونه دي، په افغانان دي چې له افغانستانه باندې دي، او هغه افغانان چې په کور دننه دي، هغوی د نوي کډوالو د راستنېدلو لپاره باید لاس پکار شي. نړیوال ټولنه باید فزاید دي چې پاکستان ته پیسې ورکړي، د دغه د افغانانو د حقوقو د نیولو په ځای باندې په دې اړه باندې مذاکرات وکړي. اول ته د په پاکستان کې دننه د افغانانو د استقرار لپاره د پاکستان حکومت ته بودیجه ورکړي. ښه دا چې دوی په افغانستان کې همدغه کډوالو د راسرولو کې مرسته وکړي، هغه پیسې باید دلته ولګول شي او د افغانانو بیرته افغانستان ته راستنې شي. یو بل دا چې په کور دننه باندې هغه ستونزې چې له امله افغانان د افغانستان نه کډه کیږي، له افغانستانه فرار کوي، دا هغه باید عاجل مخ ونیول شي. نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه باید په دې کار وکړي، په طالبانو لا ډېر فشار واچي چې د افغانانو د وژنې نه لاس پکار شي، لاس واخلي، او همدغه سي دي دوی د جنو خوندي چې اکثر افغانان
له ګاونډي هیوادونو ننګیال صاحب، د نورو کډوالو مسله نه، د دغه کډوالو چې بیرته افغانستان ته راستنی شي په دې برخه کې باید څه وشي؟ د نړیوالو ته تاسو اشاره وکړه، ما د پروګرام په سر کې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، جنو بشري سازمانونو دا خبره کړې ده چې پاکستان دا کار نه کوي. لدی پرته نړیوال څه کولای شي او طالبان څه کولای شي؟
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پیکیج درلود په خوای په 2014 کې، کله چې دغه سی وضعیت رامنځته شوی وو. د کډوالو د پاره د هر یو افغان کډوال چې د کورنۍ غړي مثلا لسته نه دي، د هر یو کس په سر یې دویته $500 او تر دې لا زیات مرسته کوله، تر څو دوی افغانستان ته لاړ شي، خپل هغه بنیادي اساسي ژوند پیل کړي، لومړني اسانۍ ځان ته رامنځته کړی شي. زه فکر کوم هغه پیکیج د اوسني اقتصادي بحران ته په کتو کم دی، که اوس برحال وي زه نه یم خبر چې پیلنه هغه پیکیج دوی ورکوي که نه ورکوي. په کار دا ده چې دا زیات شي، یعنی یو کورنۍ که افغانستان ته راستنېږي، له هغوی سره د نظمي مرستې او په افغانستان کې دننه د هغو د استقرار په مورد کې چې دی هغه کومکونه زیات
ننګل صاحب وبښ، په دې برخه کې یو بل ستونزه ده. مثلا ځینې هغه افغانان پاکستان ته تللی دي چې له طالبانو سره مشکل لري، د تیر جمهوریت نظام ځینې غړي دي چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي، او هغه دا ویره لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي. د دوی هم باید څنګه وخوړل شي؟
هغه مسولیت خو طالبان سره راځي کیږي، هغه حالت خو تر څو دوی دا برخورد انساني نه کوي، د خلکو سره دا حل لار نه ده، دا مثلا نه حل کیږي. او ملګر خلک چې ډیر جدي مشکل لري، او د دوی د طالبانو سره ژوند ته خطر دی، هغه اجالتن باید پاکستان وویستل شي، او په بدیل لار باندې فکر وشي. مثلا ځینې سفارتونه هغه کډوال چې هغه افغانان چې روزي مثلا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، جرمني ته ځي، نور هیوادونو ته په لار دي، هغوی ته دغه سفارتونه انتقالي اسلام آباد ته، هلته پاکستانی پولیس چې دي تعذیبوي نیسي. خدا د چې دوه تر دې ځینی نورې بدیل لارې ولټول سي دوی دې د انلاین ویزو د لارو نه د نورو لارو چارو نه مستقیم له افغانستان بل هیواد ته پرواز وکړي او افغانستان پاکستان دې د ترانزیت په توګه د دوه لپاره نه کاری دغه سفارتونه او دغه هیوادونه کو غواړي چې افغانان ته پناه ورکړي افغانان له دغه حاکم جبر نه وژغوري نو لارې دا ده چې پاکستان دې د ترانزیت په توګه نه کاری قطر شته دی دوبۍ شته دی نور هیوادونه شته دي او دوی دا درکت لري چې یو څوک پاکستان ته انتقالولی شي ویزه ورته اخلي یا په خپل ځنګلو موټرونو کې په تورخم باندې تیروي اولته انتظار باسي شپږ میاشتې یو کال اولته کومک ورسره کولی شي نو دا هم کولی شي چې له دې ځای نه نورو هیوادونو ته مثلا البانیا یو هیواد تاسو ګورئ چې په زرګونو کډوال هلته لاړه دماغ د لارو نه نورو هیوادونو ته انتقال شول ولې پاکستان د بدیل په توګه کارول کیږي د ترانزیت په توګه دا دا ناسم چلند دی او دغه خلک چې حق دې چې په دغه هیوادونو کې پناه واخلي ځکه د دغه نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی او فلن د طالبانو د جبر لاندې دي دوی هلته ژوند ته خطر دی دوی ماشومان زده کړې نشي کولای او دوی غواړي دغه هیوادونو ته لاړ شي
مانه نه نه ګل صاحب
پاکستان د ترانزیت په توګه باندې کارول کیږي
په همدې برخه کې چې پاکستان کې د ترانزیت په توګه باندې ولې د افغان کډوال ژوند کوي په دې برخه کې به بیا هم پښتنې شته خو په اسلام آباد کې همدغه چې یو افغانه لیما غفاری ژوند کوي او دا انتظار ده چې بهر ته وزي د تازه لازدي رډو سره څرګندونه کړي
د ام خلک ډیر خدا مګر د بل خلک ډیر دفترونو کې سنترونو کې دولتي دفاتر کې ډیر بچلن افغانان سره کوي بل خصوص کالج جو سو افغانان کالج ته تللی وو کالج کې ډیر بچلن کوي افغانان سره بخصوص جنکیانو سره او پلار کې ټول چګوري افغانانی وکمونګه زه خپل اخر تلر سم یو شی ز اخلم هغه ستر روپی ده او وګوري ز افغانم هغه 1500 شپږ سره ما باندې خرڅوي ډیر قیمه نرخونه ډیر بلان شو دي د کور کرایه دومره او پاکستان اسلام آباد بخصوص دی د سې یو حالت راغلی دی چې خپل پاکستانی خلک دي هغه وایي چې موږ د دې وسنه لرو د افغانان لپاره د قیمتي ټول شیان قیمت کوي دي خو موږ هم افغانان سره یو ځای سوځو دې حالت کې
په اسلام آباد کې استوګنه افغانه لیمه غفاری وی بل میرمن د زهره پونم باندې ازادي رادیو یو پیغام ثبت کړی دی د تر دې خبرونه تر پایل مخکې دا په دې پیغام کې وایي چې همدا شیبه د کور سیشتن راغی او لمای خواهش وکړي په دوو ورځو کې دا کور باید تخلیه کړي ځکه چې په اسلام آباد کې پولیسو دوی ته ویل دي چې افغانانو ته باید څوک کورونه ورنکي په دغه شرایطو کې چې دغه خبرو ته څوک ګوري بیرته کې د برخه تر وګرځم اتمر صاحب فکر نه کوي چې د پاکستان دغه چلن ډیر جدي دی ممکن دا کډوالو وسې په دې راتلونکو اونې یو کې
خو زه دا فکر کوم چې د دې امکان شته دی ځکه پاکستانیان خو هغه انساني نورمونه او د مینلي قوانین د مراتبولو هغه نه لري دا تعهد نه لري دوی کوي همدا کارونه دوی کړي دي په پخوا هم پخوا کې هم دوی دا کارونه کړي دي لیکن اوس دا سی وخت کې یوازې خپل افغانان هم چین شکولی تر څو پورې چې دغه غږ غبرګ نه شي د نړیوالو د خوا نه د خپله د افغانانو د خوا نه نو چې هغه وخت کې به دغه فشار په پاکستانیانو باندې راوستل شي اوس یوازې کنه هغه کسان هم نه دي چې دوی بهر ته ځي یعنی هغه
عادی افغانان ډیر دي دا منم به هر ته چیزی محدود دي محدود دي
عادی افغانان ډیر دي او په زمين کې هغه افغانان ډیر دي کوم چې د طالبان سره د مشکل لري او خپل ژوند په خطر کې ویني په افغانستان کې دا ډیر مهمه خبره ده چې د ټولو کسانو د ژوند د خوندي پاتې کېدلو په خاطر باید نړیوال یونیسیار او نور سازمانونه بشری کنوانسیونونه او د پاکستان حکومت کې یو لار د حل ورته پیدا کړي او همدغه سي طالبان ته دا پکار دی چې په دغه برخه کې دوی جدي اقدام وکړي پاکستانیان سره دوی خبرې اترې پیل کړي او بیا خو نور لار شته دي کنا ریوال غواړي که ملکی ملتونه یونیسیار غواړي هغه کولی شي چې دننه په افغانستان کې د دوه کسانو لپاره دوی خوندي ځایونه جوړ کړي شهرتونه
جوړ
کړي.
مننه ننګل صاحب د اتمر صاحب خبرو کې بهرنیو ته اشاره وشو او استاذ خبرې مخکې ما قطع کړې وې. په ورستیو کې ازادي راډیو یو راپور درلود، په دې راپور کې ویل شوي وو چې په اسلام آباد کې په یوه هوټل کې ته چې هغه افغانان پکې دیره وو چې دوی بریتانیا د کډوالو په صفت باندې منل او د دوی لګښت هم بریتانیا په غاړه اخیستی دی، خو پولیس هلته ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي وو چې ویزې خلاصې شوې وې، بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړیتوب دا کسان بیرته د پولیسو له توقیفه خوشي شول. فکر نه کوي چې نړیوال باید په دې برخه کې یو څه نور جدي ګامونه واخلي؟ تنها منځګړیتوب کافي نه دی ننګل صاحب؟
په مجموع کې زه فکر کوم، بلې زما کاورې
بلې اوس یې اورم مهرباني،
زه فکر کوم په مجموع کې پاکستان کارول د ترانزیت د پاراول ته دوه ویزی ورکول دا په خپل ناسم کار دی، ځکه په افغانستان کې بحران چې خلق شوی دی، په افغانستان کې چې افغانانو ژوند ته خطر جوړ شوی دی، هغه د پاکستان د مداخلې له امله شوی دی، او اکثریت افغانان چې د پاکستان سره د مخالفت، د پاکستان په ضد تبلیغاتو، د پاکستان سره د دښمنۍ سابقه لري، نو افغانان ولې یو دښمن هیواد ته مجبور کړای شي چې هلته لاړ شي او هغه لارې نه دوی ویزا واخلي؟ دا په خپل ذات کې
چې دی اوس خو دوی تللی دي، دوی خو رسیدلی دي، یعنی اوس تاسو چې یعنی هغه واقع شوی پیښه ده، یعنی دا خلک تللی دي او شمېر هم کم نه دي.
بله، نو نړیوالې ټولنه او دغه سفارتونه دا کولای شي د یوم اول د نومبر پورې دوی د اجا او باسل افغانستان د پاکستان دوی کولای شي او د نورو کډوالو د پاره د بدیلی لارې وټکه او باور وکي او د پاکستان د لارې نه لېږي. کافي وخت سره یو میاشت موده ده، په یو میاشت موده کې دغه سفارتونه باندې از موږ هله بدغه وی چې دوی د زر تر زر له دریو څخه او باسي بل هواته یا دوی ته مستقیمن ویزی ورکي، دوی په استادی لاس باندې دومره قوت لري چې دوی تر زرا ځای په ځایم کی او د دون شمیر هم نه دی چې وایي چې په دې هوادونو باندې به یو بوج جوړ شي. نو هیله به مداوی چې په ځای د دې چې ابو تنور لاړی ذهني شکنجه ورکړل شي د دوه پروسه به چټک شي.
او مننه اتمر صاحب، څرنګه تاسو مخکې د بل وړاندیز چې کاوه چې یونیسیار او د کډوالو د چارو نورې ادارې او بشري حقوقو ډلې چې په دې برخه کې مرسته کولی شي په افغانستان کې دننه د کډوالو غم مخري، آیا ممکنه ده چې په د اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصاد هم ګډوډ دی او خراب دی دغه سی او کار وشي؟
دا نو ډیر طرح او پلانونه ته ضرورت لري، لیکن د دې نمونی مونږ لیدلی دي په اروپا کې، په شړ کې کوم چې د بالکان په هیوادونو کې دغه سی او په عراق کې دغه کار شوی دی، په نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې دا کار شوی دی. اوس مشکل یوازې د هغه کډوالو یا هغه کسانو نه دی چې دوی د پاکستان نه بهر تیزی اول، خو دغه مسله ډېر اسانه ده، یعنی که دغه هیوادونه چې دوی منلي دي او پاکستان کې دوی دېره دي او د دې په تمه دي چې دوی زر د پاکستان نه ولاړ شي، د دې لپاره خو ډېر ساده ده ځکه هغه خرڅو پیسې چې دغه هیوادونه ورکی پاکستان ته دا کولی شي چې په نورو هیوادونو کې دا ورکی، د دې لپاره چې د دوی ژوند او د دوی په اصطلاح هغه امکانات ښه مساعد شي، دوی د دغه روحي او رواني تکلیفونه نه خلاص پاتې شي، نو دوی کولی شي چې بل هیوادونو ته انتقال کړي درېیم هیوادونو ته. او د بل خوا نه ډېری د دې ډېر وخت چې تقریبا یو نیم کال شو چې پاکستان کې دي، د دوی د بعضې انتظارګانې مخصیل شوېدلي چې همداسې منتظر پاتې دي، نو دا خو دغه هیوادونو پورې مربوط دی چې څنګه که نه کېږي دوی ته د وایي توره تاسې مونږ نه منو تاسو لاړ شئ بل کار کې سب ځان ته وګورئ، او که مني نو بیا دې کې غفلت او دې کې تنبلي دا خو نه دی انسانانو ژوند تر خطر لاندې راځي. زه داسې فکر کوم چې یوازې دی کې پاکستان هم نه دی، دی کې خپل د افغانستان حکومت نړیوال هغه هیوادونه چې دوی مهاجر منلي دي دا ټول ګرام دي په دې کې.
مننه اتمر صاحب، له وی خبرتیا وروسته د دوو تنو کډوالو څرګندونې لرو چې د پاکستان وضعیت تشریح کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
احمد شبریم د ازادي پڅپو کې پروګرام کې ساسو کوربه ده پروګرام میلمانه مودي اساق اتمر او نجیب ننګال د بحث موضوع د پاکستان اعلان چې چباندې ولس لکه افغان کډوال بل خپل خاوري د راتلونکو دریونو پترس کې باسي له پاکستان د ازادي رادو د دوه اوریدونکو سرګندونې سره اورو او بیا بحث ته دوام ورکو
ورور دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي ته دی افغانانو ژوند ډیر په خطر کې دی ډیر د دغه سره بي غوري سره دی نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه ما ژغ تر چارواکو پر ورسي
د ازادي رادیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم دي نور د دې ولس سره نه کیږي دا خو یو لاده هیڅ د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دي څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دي
دا د اوریدونکو چې خپل پیغامونه ازادي رادیو ته ثبت کړي وو ننګل سپ بیرته کدی موضوع سیاسي اړخ ته راشو البته هغه لوی تصویر چې مخکیم تاسو په خبرونه کې وړاندې کاوه چې شرایط دا سم شي هغه شرایط خو واضح دي او معلوم دي او څرګند دي اما په اوسنی شرایطو کې کچیرته پاکستان دغه کډوالو باسي کچیرته دغه کډوالو یو لویه برخه وستل شي وضعیت په څنګ شي
مزه فکر کوم د تشویش وړ خدا البته خو په دې نه دي چې خلک د پاکستان ته وزر وکي او ودی وای چې گویا د دوه د وستلو په لاره کې دي دوی هغه خپل هغه مقاصد چې لري هغه تر لاسه کی خبر دا وی چې په کور دننه چې کوم افغانان دي بیا وایم باندې چې کوم افغانان دي دوی افغانستان د ملت په توګه د وطنداري د هیڅ په درلودلو سره دا ظرفیت لري چې داخله د افغانستان تر استانې شي دوی سره دوی تورار کلای وسی د دوی سره کومکونه وشي او دا پرینه خوده لشي چې ډیر وخیم وضعیت تلل شي زمای راتلونکو ته تبي خبره ده دا به په سیمو کې چې زمستاني سیمې دي یالته به د ژوند مشکله یي خودوی په موقت ډول باندې په ځینو غسیمو کې ژوند کولای چې البته هوا تاوده ده فکر کوم البته د دوی مشتدل به ضرور وي نو د ملګرو ملتونو سازمانونه په حاکم رژیم دی او تر اوسه مسولیت واخلي او دوی د خپل چلن د ډیر دوستانه ډیر انساني کې کسام له دونه داته مډیره نشي کېدلای خو دغه بحران مخنیوي کې باید په ځای د دې چې درپایي وشي خدای د خپل خلکو تارکلای وسی خدای چې دوی افغانستان تر استانه کړی شي او یو تر اوسه به تدیده کډوالو راستنه شي جنې به نور قبل کال تر راشي جنې به بل کال تر راشي او دغه مازلې څخه به موږ باید دائم د پاره حل خلاص شو
او مننه اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې یو دایمي حل لار خو هم په کار ده په ورته وخت کې د پاکستان د نظر چې تر کله پوري به د افغان مهاجرینو هغه یو قرباني یو یعنی د دې مهاجرینو برخلیک هم باید معلوم شي اخر تر کله پوري
تاسو زمونږه تیر جمهوریت نظام کې تقریبا هغه امکانات سره چې نړیوال ته موجود او دغه پیسې وو امکانات ډېر هغه حکومت ته راتللي لیکن هغوی د دغه کار جوګه نه شول چې دغه مهاجر کوم چې په ایران کې دي کوم چې په پاکستان کې دي تشویق کړي چې دوی بېرته خپل هېواد ته راستانه شي اوس هم زه دا وایم چې دا د خپل د افغانانو د مرام د شرم وړ دی چې دوی همیشه مهاجر پاتې شي خپل وطن نه لرې پاتې شي اوس کول دا په کار دي چې خپل د طالبان حکومت لاس باید وهي او په اصطلاح په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه زمینه او دوی مساعده ولري چې څنګه دغه اعتماد دوی راوستلی شي په یو لوی عملی پلان باندې اپریشنل پلان په اسنه دی باندې کار وکړي. دلته موږ وزارت او د مهاجرین لرو هم د اوس کابل کې نو وزارت خارجه لرو دوی باید په دغه برخه کې حوال خو دي نړیوال مرستې د دوی غواړي اوس خصوصا د یونیسیار مرسته ده یا نور نړیوال مرستې دي چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي د دوی نه د غوښتنه وکړي چې د دې دپاره څه رقم دوی داسې یو پلان جوړولی شي چې اول دغه افغانان بېرته وطن ته راستانه شي او د دې اعتماد سازي خو د خپله د طالبانو کار دی چې دوی دغه اعتماد د خپل هېوادوالو ته ورکړي کله چې دوی بېرته راځي. ډېر عادي امکانات دي چې مثلا که دوی هغه امکانات د دولت سره شته دی اوس چې هغه امکانات دوی
په دې برخه کې نه تایید شوی راپور لرو چې په ننګرهار کې ځینې هڅې شروع شوې دي چې هلته د کډوالو لپاره ځایونه جوړ کړي، لیکن مشکل په څه کې دی؟ فرضاً هغه کسان چې په کمپونو کې په پاکستان کې ژوند کوي ممکن هغه را انتقال شي او په دښته کې په یوه کمپ کې ژوند وکړي، لیکن هغه افغانان چې فرضاً په اسلام آباد کې په هوټلونو کې ژوند کوي د هغوی لپاره خو بیا دلته ژوند هم ستونزمن وي ممکن.
کوری منګه د سویو چې دا د افغانستان د بهرنیو چارو او د مهاجرینو وزارت د دې د مسؤلینو وظیفه ده چې د دې په یو اپریشن پلان باندې کار کوي. داسې موږ نشو کولای چې دغه ټول مهاجر په دغه درې هفته کې موږ رانتقال کړو. دا فاجعه زېږي، دا ممکن نه دی، دا فاجعه انساني منځته راوړي، دا غیر ممکن دی. نو د دې دپاره دوی باید اول پاکستانیانو سره په دغه برخه کې خبرې وکړي. د دوی سفیر شته، د دوی نماینده خاص شته، د دوی دفترونه په کابل کې شته، دوی ښه روابط لري د طالبانو د رهبري سره، دوی سره د کینی او دوی نه داسې.
البته په دې برخه کې اتمر صاحب، په دې برخه کې لکه کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د طالبانو ځینو چارواکو له دوی سره خبرې کړې دي، خو دا خبرې څومره چې دي څومره چې دي او څه ډول دي، نتیجه هیڅ نتیجه نه ده معلومه، او څومره چې دي او په څه ډول دي. مننه د ننګیال صاحب که ستاسو نظر واخلم، څرنګه بیا هم همدې برخې ته کرا شو که چیرته د دغه کډوالو یوه برخه افغانستان ته ستنه شوه، برخلیک به څه وي؟
ډیر بد بنوي. ما باور دی چې هغه خلک چې البته د طالبانو سره ستونزه نه لري، هغه خلک چې د طالبانو دخوا نه ډی جی ډی ته تهدید ورسره نه وي مواجه، که څه هم د افغانستان ټول ملت د طالبانو سره ستونزه لري، نو دا به ډېر د تشویش وړ نه وي. زه خپله د خپلې کورنۍ شخصي سرنوشت ته ووایم، په 2016 کې له ورته وضعیت سره مخامخ شو. اولته هغه وخت کې زه محصل وم، که څه هم پوهنتون کې درس لوسته، خو کورنۍ یو ټول حالت چې دی یو نو حالت سره مخامخ شو، او تشویش همدا و کټ مټ وضعیت د پاکستان پولیسو خلکو سره کوو. او په هغه کال باندې تر یو نیم میلیون ډیر کډوال چې دي افغانستان ته ستانه شول، خو ټول په ډیر ښه توګه باندې په افغانستان کې ادغام وشو، هر یو د ژوند څښتن شو، هر یو چې دی زه چې څومره خلک پیژنم په هغه وخت کې چې ستانه شوي افغانستان ته، هغه اوس د ډیر ښه ژوند څښتنان دي. نو ډیر د تشویش وړ بنوي دی هغه افغانان چې د پاکستان د کمپونو تر ژوند په افغانستان کې هر رقم ژوند چې وي هغه تر هغې بهتره دی، او داغه حالت نه باید افغانان ده ووځي. زموږ پیغام کا او ریز مهیله بدایي په خدای دې توکل وکړي، د افغانستان خاوره کې دوزخ هم شي، د پنجاب تر دوه جنت به ډیره غوره وي او ډیره به بهتره وي. تاسو توکل وکړي، افغانان به تاسو یار کلای وکړي، او تاسو به په ښه توګه په خپل هیواد کې چې دی هغه د ښه ژوند څښتنان شي. البته د سیاسي مشکلات چې څوک لري نړیواله ټولنه دې هغوی سره مرسته وکړي، هغوی دې د پاکستان له دغه حالت نه وباسي او په خپلو هیوادونو کې د هغو ته پناه ورکړي. زما به دغه پیغام
رابشم د افراسیاب خټک څرګندونو ته. دی وایي چې د افغان کډوالو له مسلې نه پاکستان سیاسي استفاده کوي. دا لنډې څرګندونې دا سره اور
لن که تاسو د تیرو 15 کالو تاریخ په نظر وزغلوي، نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی، دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی.
ننګل صاحب هغه ستاسو مخکنی خبره چې افغانان بیا هم باید افغانستان ته ستانه شي، نو د افراسیاب خټک دغه څرګندونه په استناد کچیرته افغانان چې په پاکستان کې اوسي دوی افغانستان ته ستانه نشي، نو هر وخت به افغانان هم همدغه تور پوری کوي چې پاکستان له دوی نه استفاده کوي، نو تر کله پوری به دوی هلته میشت وي که څرنګه؟
بله بله دایمی حل لاره باید ولټول سی. خو یو خبره ګوره، تاسو په یاد ولرئ کوم که افغانان چې پیلن په پاکستان کې نیستي، البته د کډوالو په شکل کې جدي وایي د تاریخ کالونه ثابت کیږي، دا خلک دي دوی کې 15 سلنه هغه خلک نشته دي چې افغانستان نه تللي ول اولته کډوال شوی، ځکه دا غو عمرونه داسې حالت ته رسیدلي چې هغوی وفات شوي دي یا ډېر کم شمېر کې هغه افغانان دي چې هغه افغانستان نه یو وخت کډه شوي وو سم ژوندي دي. دا ټول هغه نسل دی چې په پاکستان کې زیږېدلی دی، په پاکستان کې پیدا شوی دی، اولته اوس 30 کلن دی، 30 کلن دی، 40 کلن دی، یا ماشومان دي او په دغه عمر کې پاکستان کې اوسېږي. خو دوی وینه افغانه ده، افغانان دي، دوی افغانستان ته باید ستانه شي. که څه هم د افغانستان سره، د افغانستان د چاپېریال او فرهنګ سره ډېر چې دي عادت نه دي، له دې حالت نه وتل غواړي او پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضعیت به د کډوالو په ویستلو سره خوشي دا 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 فکر کوم دا لا محاله خبره ده. په پاکستان کې مونږه ارزونې دا دي چې د پاکستان کې امنیتي پیښې ډېرېدونکې دي، د پاکستان امنیتي وضعیت چې دی لا ډېر خرابېدونکی دی، او هغه د افغان کډوالو مسله نه ده، او افغان کډوال چې دي د دې نه جرأت لري، نه د دې ظرفیت او توانایي لري چې پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. اکثره ډېر غریبکار خلک دي هلته خپل ژوند کوي په دې توګه باندې. د پاکستان مسله چې دا هغه نور ده چې په هغه باندې بل وخت بحث ته اړتیا ده. اوس مونږ ارزونه دا ده چې پاکستان کې چې دی امنیتي پیښې ډېرېدونکې دي، پاکستان په کور دننه کافی مشکلات لري، په پاکستان کې افراطیت کچه لوړه ده، او دا په افراطیت مسله په خپل ذات کې د پاکستان کورنۍ مسله ده، د افغانستان او د افغانانو پورې اړه نه لري. د بلوچ بلتون پالو مسله ده، په وزیرستان او په ځینو سیمو کې د پاکستان د ظلمونو په نتیجه کې ځینې پښتانه چې دي د پښتو په خلاف دي. دا غوښتل چې د پاکستان پوځ په خپل ولس کې چې کوم د پاکستان پوځ په نفرت په سترګه کتل کېږي، دا هغه عکس العمل دی او دا کاملا داخلي مسله ده. افغانان د دې مسؤلیت نه لري، او افغانستان پورې د پاکستان امنیتي موضوعات چې دي هغه اړه نه لري. نو کډوال دی افغانستان ته ستانه شي، په ځای دي چې د دوی د داخلي ګډوډۍ د داخلي انارشي په بدل کې افغانان وزورول شي، دا غیر انساني چلند دی. او دوی دې سبا داوي چې درې څلور میاشتې چې مې د خدای به تیر کی او دومره به یو څه وشي چې د خلکو سره کوم کونه وشي، او افغانستان کې دوی دایمي خپل باثباته ژوند پیل کړي.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو له ننګل صاحب سره موافق یاستئ چې دا کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې اوسني وخت کې ستانه شي؟
ګوري، یعنی اخیری کار خو همدغه دی چې باید کډوال بیرته راستانه شي. لیکن دلته څو خبرې دي. یو، د دوی مسؤلیت د ژوند دی. دا ډېر مهمه خبره ده که یو کډوال په دې باندې مطمئن نه شي چې د دې ژوند دننه په افغانستان کې مسؤول نه دی، هغه بیا نه راځي. ولو چې دغه د پنجاب جیل کې همدی واچوي، هغه بیا دې ته نه چمتو کېږي چې هېواد ته راستون شي. زما مخکینی هر ځای دغه و چې دلته اوسني حکومت، دغه د طالبان حکومت، باید اول خو دغه اطمینان دوی ته ورکړي، موبلایزیشن دې وکړي، ورد شي مهاجرو کمپونو ته، دې ورشي د دوی نمایندګان دې لاړ شي هلته په اسلام آباد کې، په پېښور کې د افغان مهاجرینو سره د دوی خبرې وکړي، د پاکستان حکومت سره د دوی خبرې وکړي، یونیسیار سره د دې خبرې وکړي، نور ماسات سره د دې خبرې وکړي، هغه ماسات چې هلته په پاکستان کې دوی ته مرسته رسوي هغوی سره د خبرې وکړي چې کوم مجموع کې په یو پاکیج کې دوی راغونډ شي، او دننه په افغانستان کې د دوی دپاره هغه زمینه او ځای مساعد شي چې دوی راشي. که تاسو داسې فکر وکړئ چې د یو د په اصطلاح د باران نه پاڅېږي او ناوی لاندې کښېني، دا خو هم داسې خبره نه ده چې مونږ وایو چې هر رقم کېږي، که ژوند کې مسؤول نه دی هم راشه، او که څوک د وژنې هم راشه، او که کار نه لري، او که پیسې نه لري، او که جرم نه درته پیدا کېږي، نو بیا هغسې وخت خو دا یو مصیبت دی، یو فاجعه دی. مونږ دا وایو چې دلته ډېر مسؤلیت، تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې چې لس کسه د هغه هېواد وګړي په یو کښتۍ کې بند پاتې کېږي، په یو زلزله کې ایسارېږي، دوی څه کارونه کوي چې هغه لس کسه د خپل هېوادوال دوی وژغوري؟ د خدای دپاره دلته 3 میلیونه 3.5 میلیونه افغانان په هغسې یو مصیبت باندې اخته دي دلته د ځوان چارواکي قرار ناشتي خو موږ وایو دینو بیا چې د وطن پرستی او د اسلام او د شریعت نوم یو څه
اوس اتمر سب اوستون څه پدې کې ده چې دغه کډوالو غم د وی برخه ته مخکې ننګل صاحب اشاره وکړه خو په مجموع کې د دغه کډوالو غم په هغه وخت کې مونږ خوړل شو چې افغانستان ته میلیارډونه ډالر راتلل په هغه وخت کې هم فرزند دوی د انتخاباتو لړای ورکولو محروم شول د پردوې پوسترګ ورته وکتل شول او په هغه پردوې وطنونو کې پات شول همداسې نه ده
بالکل همداسې اوس ګورې هغه خو همدغه بات وکړه دوی ولا دغه بات کی یعنی دوی
نه نه د برات په هیڅ شکل د برات نه ده نه نه زما مطلب دا نه ده یعنی مطلب په مجموع کې یعنی زما مقایسه مطلب نه و ما مطلب دا و چې یو چانس لاو د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو په لاندې څو پښتنې ننګیال صاحب دغه کډوال فرضیه ده که دغه کډوال افغانستان ته ستانه شي ژمی را روان دی چیرته باید ځای پزی شي
ګوري د افغانستان جنوب شمال د افغانستان مشرقي ولایتونه تاسو کافي ډېر سیمې شته دي چې دښتې دي په هغه ځایونو کې دوته ځمکې ورکړل سي دو دا ظرفیت لري چې ګوره دا کډوال دا ډېر پر مشقته خلک دي دوی ډېر سخت کارونه کړي دي چې په پاکستان په هغه سوځونکو دښتو کې خپل ژوند آباد کړی دوی د دې ظرفیت لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې کدو ته د کورونو لپاره ځای ورکړي ځکه اکثر افغانان هغه خلک دي چې څلوېښت کاله مخکې له افغانستانه کډو شوی د هغه یو بیسو کور درلودا او په یو بیسو کې هغه وخت کې د پلار او ترونو ژوند کاوه فعلاً هغه کورنۍ چې د سلويخ 50 شپېته کانو تر رسیدلې ده هغه کبه تر اسنۍ کې په خواني ځای کې ژوند نشي کولای نو د ګور تاسو د جمهوریت خبره وکړه که وایم د افغانستان د جمهوریت نظام یو تر ټولو لوی اشتباه دا و چې افغان کډوالۍ راستانه نکړل هغه ته د سي قاری کوم کې پکې جون ورنکته چې دوی راستانه شي او که وایم چې د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د سقوط باعث شو نو دا به ډېر لوی هغه نه وي ډېر لوی مغالطه به نه وي زما باور دا دی که دا خلک راستانه کړی شي د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دوی ته ځای ورکړل شي تاسو دا اوس وګورئ د قشتېپې کانال په مخې ته په لکونو جریبه ځمکه چې دا هغه دښته ده پرته ده همدغسې پرته ده دا افغانان حق لري چې په خپل هېواد کې میشتې شي راستانه شي همدغه سیمې دغه هلمند ته دي ولېږول شي کندهار کې سیمې شته دی په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې شته دغه دښتې د افغانانو دولتي ځمکې دي خو دولت د افغانانو د دې ملت حق دی
ننګل صاحب دا خو د دغه مهاجرینو مسله شو هغه مهاجرین چې په خو په شارونو کې وسیدل او له کابل تللی دی له نورو شارونو تللی دی له کندهار له جلال آباد له مزار او هرات تللی پاکستان ته له حقوق سره وشي مشبر څه دلته پات سوای ما
دا کشمیر به یو فیصد هم نه باور کوي هغه خلک چې له خارونو کډه شوی یا غیر په خو اروپا او امریکا ته وتلی دی او هغه پاکستان کې ژوند کې دی هغه ته آپشن اصلا نو اولته نه دی پاتې شوی او کوم خلک چې بیا وروسته په پاکستان کې خارونو کې مشوي دي هغه افغانان چې د افغانستان له کلو باندې څخه تللي دي اقتصادي خشوي دي یو څه وخت په کمپونو کې پاتې کیږي بیا کله د دې کډوالو وضعیت ښه شي مالی وضعیت ښه شي کاروباري ښه شي له کمپون نه کډه شي ښاري سیمو ته هلته کورونه واخلي په پیسو او یا کورونه کرایه کولو توانایي لري نو په ښارونو کې چې پاکستان کې کوم خلک پراته دي د هغو اقتصادي وضعیت بیا ښه دی هغه بیا د چا مرستې ته اړتیا نه لري چې افغانستان ته راستانه کیږي هغه د دې توانایي لري چې په کابل کې په مزار کې په کندهار او په نورو لویو ښارونو کې چې تا د افغانستان د دربینا چې دا غدومره کوچنی وسنه ده چې دوی ته باغه سي مفشن ژوند برابر نه کوي هغه اشته دي یعنی هغه مسله بنوي وي د افغانستان کې د ژوند د سټانډرډ یا کچه چې ده چې د پاکستان نه لوړ نه وي کیته هم نه ده په خارونو کې ژوند چې ده کافي مرابط ژوند ده
او د پاکستان خو اقتصادي ډېر مشکلات لري د پاکستان اقتصاد خو هغه د تاسو هم اشاره ورته وکړه پاکستان لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی د جنو افغانانو چې په اسلام آباد کې ژوند کوي پروانه ونی کې ازادي رډو ته وویل چې د دغه د کډوالو مهاجرو ژوند تر ډیرو میشتو پاکستاني چې په اسلام آباد کې ژوند کوي بهتره دی ځکه چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت ډیر ګډوډ دی خصوصا عام ولس له بد حالت سره مخامخ دي اتمر سپ کستاسو نظر واخلم وخت د خبرونې وخت خو خیر خو د مهاجرو د ضرب العجل وخت نهایت کم دی تاسو مخکې دې ته ویل چې باید یو حل لار ورته جوړ شي او پلان جوړ شي پروګرام جوړ شي فکر وکړي چې په دغه لاند وخت کې خو نه پلان جوړېدای شي نه بل څه جوړېدای شي کدا کډوال افغانستان ته ستانه شي څه باید وشي په دې لاند وخت کې
زموږ ارزاده چې اوسنۍ حکومت نړیوال سره خبری وکړي چې دا مهلت دی وغځول شي. یعنی دا درې هفتې هیڅ امکان نه لري چې بیخي یو فامیل مجرد هلته ژوند کړي. په درې هفته کې هغوی ځان نشي غونډولی او هغوی وطن ته نشي راتللی. یعنی دغه ضربله جلبه توغځېږي یا شپږ میاشتو ته یا یو کال ته پر ترتیب. لیکن د دې اساسي چاره همدغه ده چې هیوادوال د تشویق شي، دوی دپاره امکانات برابر شي، دوی دپاره تضمین ورکړ شي، دوی دپاره مسؤلیت برابر شي چې دوی هیواد ته راستانه شي. او په دغه برخه کې د طالبانو چارواکي باید اقدام وکړي، یعنی تر څو پورې چې دوی حرکت ونه کړي، تر څو پورې چې دوی اقدام ونه کړي. اول خو پاکستان دا کار نه کوي، ځکه چې پاکستان هم دغه اوس هم فشار ځکه راولي چې طالبان نو د نه هغې غوی د لپاره اوس مشکلات رامنځته کړي دي. د پاکستان ټي ټي پي اوس دلته په افغانستان کې شته دی، او په دغه بهانه باندې د طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ډېر زیات شوي دي. نو دغه مسایل دي چې په مجموع کې باید اول د پاکستانیانو سره هم خبرې وشي، د نورو نړیوالو سره هم خبرې وشي، دغه مهلت دې وغځېږي، او بیا د دې لپاره داسې یو منظم پلان جوړ شي، عملیاتي پلان چې په کوم میکانیزم باندې دغه کډوال بېرته افغانستان ته راستانه شي. د دې لپاره د کار، د تحصیل او د ځای زمینه دا مساعد شي. دا د دوی حق دی، ځکه چې دوی د افغانستان وګړي دي. او په هر هېواد کې چې تاسو وګورئ، هغه دغه هېواد یعنې کوشش او تلاش دا دی چې خپل هیوادوالو ته هغه خدمات، امکانات برابر کړي. اوس مثلا په دغسې حالاتو کې افغانستان خو یو غیر عادي حالات چې دغه کسان دیدي نه تللي، یا جګړه و د شل کاله د جمهوریت په وخت کې هم خو دغه جګړه و. ډېری دغه کسان د اطرافو نه د جګړې له امله دوی کډوال شي، او دوی مستحق دي چې د دوی ژوند ته احترام وشي، د دوی کار ته پاملرنه وشي، او دوی د دوی د بېرته راستنېدو دپاره امکاناتو باندې فکر هم کول شي.
مننه اتمر صاحب. ننګیال صاحب، ډېر کم وخت لرو، که په آخره کې ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په لنډو لطفا؟
زمون خبره به بیا هم دای چې کسان اتمر صاحب د مهلت یادونه وکړه، دا خو به غوره خبره وي. خو داسې ښکاري چې د پاکستان په کور دننه چې د پاکستان برخور ته په کتو باندې دا ماته هغه ښکاري، مشکله ښکاري د مهلت ورکولو مسله. ښه داره چې امادګي ونیول سي د افغان کډوالو د بېرته راستنولو دپاره. نړیوال سازمانونه دې کومک وکړي، خپلې مرستې دې زیاتې کړي، ملګري ملتونه او نور هغه څوک چې کافي د دې ظرفیت لري. زه باور لرم که دوی سخاوت مندانه مرسته وکړي، او خپل د مرستو فوکس د پاکستان په ځای په افغانستان کې د کډوالو په ځای په ځای کول باندې وکړي، دا مسله حل کیدونکې ده. او دا به دومره د تشویش وړ نه وي چې د افغانستان ملت دې په خپل کور کې خپل زامن، خپل اولادونه، که هغه د ولک او یو میلیون او دوه میلیونو په شمېر کې، هغه د دوی ته په خپل غېږ کې ځای ورنه کړي، چې افغانستان پراخ هېواد دی او بدو کولی شي افغانستان ته ستانه شي.
ډېره مننه ننګیال صاحب اتمر صاحب، له تاسو هم منندویم، د اورېدونکو هم مننه کوم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
الغمور